د افغانستان د خبریالانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیروح اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیروح اجساو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. له دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون راډیوي بڼې ته اړولې دی. محلي خبریالان هم له عکاسۍ او د تصویرونو له خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مرغومي د 12مې په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د 12مې ماده په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره وارزوي. له دې سره د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې یاده غونډه د جنوري په 1 جوړیږي. دغه راز اکسپ موسسې په خپل ویبسایټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند د سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غځېدل څیړل کیږي. د غونډې تنظیموونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله وویل چې د ایران چارواکي د خلکو په وژنه پیل وکړي، د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کار راډیویي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي، ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وژنه پیل وکړي، هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم 2 ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12مه پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان و. له دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنجشنبه فرانسوي څیړونکی لاورینټ وینایټیر خوشې کړ او فرانسوي بیا روسی باسکټبالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. ویناتیر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی، د مسکو د یوې محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني اجنټ په تور په 3 کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال پر خپل دغه تبعات د جاسوسۍ تور رد کړ. روسی باسکټبالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له یوې ډلې سره په اړیکو تورن و، تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو 2 ورځو کې د دغه هیواد په ختیځ، شمال او منځنیو سیمو کې سخت واورې او توپانونه مخکې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپله کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړې. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوي دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنه شوې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کا. افغان سوداګر وایي پاکستان سره لارې بندوالی دواړه لوري اغیزمن کړي، خو زیاتوي چې پاکستان کې د زیان کچا زیاته ده.
زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه، ځکه چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي مصرفي ملک یو.
دو نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو پر کیفیت اندېښنه ښودلې.
موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو نه ده راکوي، او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لرې کول یوازې په سخت ټکو غندي.
ایران کې پرون په 12مه پرله پسې ورځ هم مظاهرې روانې وې. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایرانی چارواکو ته ګواښ کړی که مظاهره چیان ووژني سخته ضربه به ورکړي. نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د شمالي وزیرستان د سوداګرو هغه ستونزه تاییدوي چې وایي د غلام خان بندر له تړل کېدو وروسته یې ډېر زیان ګاللی دی، او وایي چې هغه لوري ته د میرانشاه په منډوي کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې پاکستان یو تولیدي هیواد دی، نو ځکه هغه لوري ته د لارو د بندوالي له کبله د زیان کچه هم د پام وړ ډېره ده. دوی وایي چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی، نو کولی شي چې د اړتیا وړ توکي له نورو بازارونو هم راونیسي. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته په څرګندونو کې د شمالي وزیرستان د سوداګرو دا خبره تایید کړه چې وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې دوی ته لوی زیان اوښتی، او د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. حاجي خانجان الکوزي زیاتوي چې د غلام خان بندر دواړو لوریو ته تاوان اوښتی، خو په عموم کې پاکستاني تاجرانو ته نسبتا لوی تاوان ځکه اوښتی چې د دوی د تولیداتو په مخ د افغانستان بازار تړل شوی دی.
غلام خان نه مخته دې مخته د شک نشته دی چې خلک به روزګار شوي دي او به روزګار دي، خو زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه، ځکه چې پاکستان یو تولیدی ملک دی او موږ یو وارداتی مصرفی ملک یو. نو مصرفی ملک چې دی هغه خو که د یو دوکان نه سودا ونه کړي د بل دوکان نه به وکړي، خو هغه څوک چې تولید کوي تولید چیرته ویشي.
خانجان الکوزی وایي چې اوس د پاکستانی تاجرانو لپاره د سبزیو او میوو موسم دی، او دغه راز پاکستان کې د سیمنټو، دوا او زراعتي سامان آلاتو کارخانې هم د افغانستان د تجارتي لارو د تړل کېدو له امله درېدلې دي. د شمالي وزیرستان سوداګرو وړ مورز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی، او هلته دوکانداران او مزدوران بیروزګاره شوي دي. د سبزیو او میوو د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی عبدالله خان وایي چې په شمالي وزیرستان کې کارخانې او نور فرصتونه نشته، او د خلکو کاروبار له افغانستان سره پر سوداګرۍ ولاړ دی.
د غلام خان په بارډر چې کولاوي د میژ غونډ رزګار منډۍ په بود وي، کاروبار مې په چالو وي، او مزدیر مې په رزګار وي، ګاډي ټرانسپورټ مې په رزګار وي.
حاجي عبدالله خان د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومته غوښتنه وکړه چې تجارتي لارې بیا پرانیزي. دغه راز د سوداګرو د ټولنې عمومي منشي قمرالزمان مسید مشال راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې اوږدمهاله ناامنۍ وار له مخه کاروباري هلې ځلې ټکنۍ کړې وې، او له خوست ولایت سره د غلام خان لارې بندېدو لا لوی زیانونه ور په برخه کړي دي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپلې مسئلې د ده په وینا د خبرو له لارې حل کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان د حکومتي ادارې مشر ډیپټي کمشنر محمد یوسف کریم مشال راډیو ته ویلي دي چې د سوداګرو اندېښنې او شکایتونه اړوندو ادارو ته لیږدوي. د وویل چې د تجارت د بندولو پریکړه د پاکستان حکومت کړي، او د بیا پیلواکې هم له اسلام آباد سره دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د لارو د پرانستلو په اړه د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو د استازو ناسته وځنډول شوه، او مشرانو یې ونه ویل چې د غونډې لپاره بله نیټه ټاکل شوې کنه. په تیر اکتوبر میاشته کې د دیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په غبرګون کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره به تجارتي لارې تر هغه وروسته خلاصیږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا لارې نه بندوي او له دې به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار نه اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو دوه ادارې یونیسف او یونسکو په افغانستان کې د ماشومانو د روزنې او ښوونې پر کیفیت باندې سخت اندېښنه ښودلې او دوی ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. دا چې څنګه اولې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
موږ هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دی پاب مو وکړي
وای کته هم تیر شل کال د خپل پډیرو سختي او خپل لوړې زده کړې کړي خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه سره تشپګم ټولګي پورته خوانځي او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هله کړي دا کندهار ولایت اوسیدونکو د دوه انجنونو زده کوونکو مور دی میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په اتمه آزادۍ رادیو ته وویل
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاوب سره خاوب شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دی ته چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درې مکریانو اوسیدونکو زهرې چې پر زده کړو تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکو او دوه نورو خویندو یې تیر کال شپږم ټولګي اخلاص کړ هم آزادي رادیو ته وویل که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی خو دې بندیز په برخلیکه او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترم مکتب نه میره یک داهنده نامعلوم بسر میبریم
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. ولې خويندې مې چورونه ګوري چې هغه خوندي ته یو دوی نشي تللی تلې پسترګو کې اوخ کی وی د طالبانو پراتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دی برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه پیو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودوونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومې شوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په اوومه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنۍ ښوونځیو کې د نوملیکنې شمیر 6.1 میلیونو ته ورسید خو د 2023 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.9 میلیونه انجونې وې. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0.8% و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه همداسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره انجونې له ثانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې شوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي. دغه شان له 2.4 میلیونه څخه ډېر د لومړني عمر لرونکي ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا شپیته سلنه نجونی دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د